په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. فیض محمد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. دی د یو داسې مهال کیسه کوي چې خلکو به په ناروغه یا بیوش انسان باندې آن د مړه شک کوه او تر خاورو لاندې کول به یې.
زور ډاکتر خو نه و چې تخصیص یې کړی وای چې روسیاس یې دغه خوږه وله نه و سپرکۍ وه دا شمشو به یې وه دغه یې دوا دغه کېدل. که به چیرې بیا داسې د دې سره صحت پیدا نه کوي او مریض به ډېر شدت پیدا کوي د خر بیا د ما به پیدا کوي باره بیا جوړونه د پراړه ډکړه د دی وشکې واچ نو باره به یو سپین ژرې پو و دا به زه تاسې ته یو کیسه وکړم. داسې یو سی نظیم اکا ورته وویل ډېر خورا غټ سړی و نو باره یو سړی خورا ډېر وخت مریض شوی و باره یې ور وړی دی چې تی داسې نظیم اکا یو پوه سړی دی هوښیار سړی دی داته کړ هغه باره ورته وویل ول خوله ورکړي خلانو په کور کې په خاطر تکانو چې دغه ډبل ډبل و چې 200 پینې په ور کړی او څورڅکو ډوډۍ ورته پینانه و هغه ژوند و هغه رقم مانه چې خوله ور کړې دی یو ساعت او دوه ورته ویلي دي هغه چې کتلي هغه وخته سا ختلې دی
نیمو سوی دی خلاص دی کار نو دا یو دغه وخت یو کیسه جالبه چې درته وایم. کړله
څوارلسمه پیړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونې او کډوالۍ پیړۍ وه، تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدارو به پخوا دغه غوړي ساتله ځکې ورته ویل مره بینو لازک پری تړلی و چې رقم به کړی و بل داسې ډاکتر یو شی نه و چې وزدی پردی کړي سوی چې بیا زخم پر جوړېدو رالی یا بیا اوبه ونیولې مره بینو دا د بادتنګو یا د تروکې بل پرې شوی چې دا بیا د ما په زوبې ووسي.
د فیض محمد دا کیسه ښایي د څوارلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي، خو د څوارلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وه.
ډېر خلک داسې پېښه شوې ده چې ژوندي پټ کړي و پیدل نه چې دا دې مړ دي سا خلاصه ده اوس څلرویشت ساعته.
دا بې څلوېښت کلن محمد ولید او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی. له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی. شایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
فرشتانو مشټپیان سولو تایرو بمبار وکړي تقریبا په دغه وطن کې مټر نو یو مټر په سمرغا لا ډیر سره درغاندا او پر دا یو مټر پیدا سو چې بیا موږ بیرو پاکستان کول څه نه مټر نه صدا یو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ون وس.
افغان میرمنې چې لا هم په لرو پروتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږه سل کال وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه و؟
پر دنیا باندې څه شی نه لرم، دا یوه نه د دوه کلو مسایل لرم، دا یوې مرنې لرم.
دا چرابه د پنځه تلويش کلنې جان بیبي ده. جان بیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمه اوسیدونکې ده او په څوارلسمه پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشټوالي له امله دولس زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ تېر سوې خو لا هم د جان بیبي سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوې.
زموږ دوا نه وه فقط به دلته یو پاشه به م پیدا کړي یا به پښتون ملا به م پیدا کړي په جیب به م تعویز ور وکړي یا به م دغه کوله چې یا به م الوډې پښتویولې یا به م پولیس پښتویولې یا به م سالر خبرې پلاستیک غوړ کړي پر ځګر به م کښېښي غاړه به په پورې وه. بله دی دوا نه وه چې چا ورکړې وای دغه یې دوا وه. زما پلن م خپله زما دولس اولاده زما مړه دي دولس اولاد از ما مړه دي. دی دوا یې نه نه چا ویلی چې دا د رایال د چا نه پایي مثال خبرې ستا د مخه دا باره دوا لري نه په پیدلو نه دی ډاکتران پوه ډاکترانو چې د خوا به مریضه شول وروره که چې دا مریضي بیا ډېره وه په تله کې مخال وروي په تندي کې مخال وروي پر ژبه مخال وروي بله ګزاره نه وه. به د هغه
د جان بیبي تر څنګ د دغه ولایت بلې اوسیدونکې پنځوس کلنې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې ښځې یې په خپلو سترګو لیدلې چې پر ماشومانو باندې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله مړې سوې او ماشومان به یې هم مړه سول. دې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې اوس د هغه وخت حالات چې ورته په زړه سي چې ښځې او ماشومان به له بد وضعیت سره مخ وه تر سترګو یې اوښکې راځي. روغتیا پالان هم څوارلسمه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وه. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کال عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې دی چې د کیری پیړۍ نیمایي ژوند یې تیر کړی د خپلو سترګو لیدلې حال یې ازادي راډیو ته داسې وویلې
د چا چې به لاس مات شو په شورا کې به یې ورته تړۍ سره په پوچ کې به یې ورته تړۍ سره په پوست کې به یې ورته تړۍ سره د حیواناتو په پوست کې به یې ورته تړۍ سره پخوا به سکارې ونیوی سره تاریاک به ورته جوش کړل سره ورته ورکوله بې سره سیل ونیوی ټیبي به ونیوی سره ترخې اوبه به یې ورته ورکولې د کنین اوبه به یې ورته ورکولې سره
د افغانستان د عامي روغتیا وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانان د 14مې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وه د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14مې پیړۍ وروستي شل کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لرلی خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري نموړي دا هم وویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه وه خو اوس په ټول افغانستان کې 3216 روغتیایي مرکزونه دي خو په خبره یې چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلوده چې اوس په پرتله ډېر تفاوت پکې موجود دی اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدماتو ته دی یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزر څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجودې دي روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ لاړخه څومره تغیرات راغلي دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میروی سالیزي څخه وکړه
نوي ټکنالوژي خو ډېره وده کړې ده پخوا به په افغانستان کې د PCR ماشین موجود نه و چې اوس لپاره PCR ماشینونه په زیاتره ولایتو کې د هیواد موجود دي د هغې تر څنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزي لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات په افغانستان کې یعنی نه موجود بله د سیټي سکین برخه او MRI برخه فعاله شوې ده په هیواد کې په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي هغه زنانه چې د هغوی د سیدیو په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوي هم اوس په افغانستان کې کیږي د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو تر څنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري
د پیړۍ هیلې
زمونم تورګل زاپین زاویا کومه دا زړه ته هم کنه چې موږ د زوی په واسه کې موږ ډېر خوشاله وکنه چپ چا کور نه درلو زو بادغه هغه او داوود ټول ولول بادغه ترکی چې شول استي ټوک د کور نه شو ان وته لای موږ کاډه وکړل کاډم په غره کې سمته و وای له په غره کې و سدل بیا چا هغه هغه شو وکنه نور مجاهدین اوغله لاغه په هغه اغام د پاینا ولولو کناس و دغه بلکوم یو پاتشا شو اغه چې دغه وخت خو ما در ته چې ته د تر اوسه پر بیا کروري نه درغلی مو خوشحالي نه لیدلی دلی دا شپه و پاتشان چې دې موږ بیا خر واد نه لیدلی دلی ټول افغانستان یو ولات ورو نه دی موږ دا څه وی چې له خدای په لیاو چې دای دل دل ته یو شی تیر شي کنه د افغانستان د خلکو غم دې وخوري کنه چې ټول خوشاله شي ټول امنیت راشي موږ په دوه خوشاله یو چې امنیت په افغانستان کې وي موږ هغه مورونه دي زموږ مورونه دي ټول موږ تاسو دی ولا تاسو په دې کې پارک شته تک افغانستان دا ټول ماده یو ورونه دي دا څه دي کني دي خو نو چې دا څه دي خو باید د پخپل دي موږ ته څه غم دي نه تر ما وخوري تر جوړ شي کنه ماده راي.
په افغانستان کې کوچیان څوارلسمه پیړۍ د ځان لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. دوی وایي چې کوچیان په دې پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي، ټولنیزه او هر اړخیزه توګه ځپل سوي دي. دوی په تیره پیړۍ کې له حکومتونو څخه هم ګیلمن دي او وایي چې د دوی ژوند او محصولاتو ته هیڅ بازار نه دی موندلی. نور حال په دې راپور کې.
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډېر پخوانی او اغیزمنه لار ده چې کېدای سي دغه لار د بشریت له پیدایښت سره سم پیل سوي وي او وروسته له دغه لارې انسانانو د میز ژوند لور ته سوکه سوکه خپل لار بیله کړې وي. په افغانستان کې لا هم ډېری ګرځند کوچان ژوند کوي خو له خپل ژوند کړيږي. دوی د نوې پیړۍ نوې کال نوې ورځ په بخت نیسي خو تیره څوارلسمه هجري پیړۍ د خپل ژوند، کلتور، اقتصاد، د څړځایونو، د غصب، سرپسې، وچکالیو، د دولتونو له لورې نه پاملرنه او د خپلو وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بده پیړۍ یادوي. دوی وایي د حج سامیه، نمونهیي جوماتونه، ګرځنده کلینیکونه، ګرځنده ښوونځي، د میشتېدنې ځایونه، د لوړو زده کړو زمینه، تذکیرې، رایه ورکونه، په سیمه ییز او مرکزي حکومت کولۍ کې سهم، سرپنه، ژورې څاګانې او کوچیاني ښارګوټي هغه څه دي چې کوچیان په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه بې برخې دي. د دوی په خبره په دې پیړۍ کې کوچیان له ډېری نورو ستونزو سره هم مخ سوي وو چې نه یې ښه روغتیا، نه ښه اقتصاد او نه یې ښه ژوند تیر کړ. حاجي منان کوچی تقریبا اویا کلن دی. دی څوارلسمه پیړۍ د کوچیانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. حاجي منان کوچی وایي په دغه پیړۍ کې مورمې، خره، اوښان او د ژوند هر څه له لاسه ووتل.
دا یو د ناورین پیړۍ وه. کوچیانو باندې کاخته وه، کوچیانو باندې زیګتونه وو، کوچیانو باندې ورانی و تباهي وه. شفقت د چا نه وو، ترحم د چا نه وو. کوچیان یې بېچاره مخلوق دي او کومکونه نه ورسره کېږي. کوچیانو باندې په یو ناورین شپې دي تېرېږي.
حاجي منان زیاتوي د کوچیانو محصولات د افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی خو وایي په تېره پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. بورجان کوچی بیا 25 کلن ځوان دی. دی هم د تیر پیړۍ له ناخوالو سر ټکوي. نوموړی زیاتوي د کوچیانو د ژوند د ښوالي لپاره د عصري مالدارۍ پراختیا، د غوښو د تولید، ابیاري، د لبنیاتو، وړیو، کشمیري او غالیو د صنعت وده هغه څه دي چې د کوچیانو اقتصاد ورسره پیاوړی کیږي خو هیچا هم په دغه برخه کې مرسته نه ورسره کړې. بورجان زیاتوي د مالدارۍ، تعلیم، د تګ راتګ لارې په ماینونو پوښېدل، تر ډېره د څارویو نه واکسینېدل، د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی، ټرانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل، د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچیانو ژوند تریخ کړی وو.
فرض مثال لومړۍ ستونزه چې ده څړځایونه غصب شوي دي، بعضې له د دولت لخوا څخه لکه د بېحسودو غازی ناورسې. دوهمه ستونزه چې کوچیان ورسره مخامخ دي هغه د صحت برخه کې دي. درېمه ستونزه چې کوچیان ورسره مخامخ دي هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورمه ستونزه چې کوچیان ورسره مخامخ شوي دي هغه تذکری دي.
نور جمال کوچی بیا تقریبا 10 کلن ځوان دی. دی په دې وروستیو کلونو کې ځای سوی یا اوس د غزنی پوهنې په ریاست کې مامور دی. نور جمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچیان په دغه پیړۍ کې ځای سول، تعلیمونه یې وکړل، دولتي دندې یې ترسره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د ده په خبره د کوچیانو مینې او څړځایونه یا خو غصب سول او یا هلته کوچیان نه ورپرېښودل کېږي.
تیره پیړۍ د کوچانو لپاره ډېره زیانمنونکې پیړۍ وه. د کوچانو لپاره د کوچانو هغه مینې پخوانۍ دي، زرو کلو کومې مینې وې مثال، هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نشته. هغه لپچرونه، هغه مینه ځایونه چې د کوچانو ژوند په هغو لپچرو تړلی و، یا مثال د دوی هغه مالداري سې وه، هغه له لاسه ورکړه. په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي خو حتما مالداري هم له منځه ځي.
نور جمال وایي کوچانو پوره پیړۍ د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منظورۍ په تمه تیره کړه چې پر مټ یې د کوچانو ستونزې هوارې سي، خو لا هم نه دي هوارې سوي. نوموړی زیاتوي په وار وار یې خپلې ستونزې د وخت له چارواکو په ولسي جرګه کې د کوچانو له استازو او ولسمشرانو سره هم شریکې کړې دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوې. نورجمال وایي په راتلونکي کې مله حکومت څخه د مالدارۍ د ودې، کوچانو ته د ځمکو ورکول، د کوچانو د قدرونو جذبول، په ملي پیوستون پروګرام کې کوچانو ته ونډې ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تېره پیړۍ کې هیڅ پام نه و ورته سوی. کوچان وایي که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوې دي، خو کوچان ورڅخه بې برخې دي. دوی وایي د تېرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. د کلو او پراختیا وزارت هم څه موده وړاندې ویلي و چې د کوچانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت د کوچانو د ژوند ښه کولو لپاره لستونې بډ وهلي، د هغوی د ژوند او اقتصاد د ښه کولو لپاره یې تر 2022 کال پورې ورته $30 میلیونه ځانګړي کړي دي. په ولسي جرګه کې د کوچانو وکیل لونګ کوچی هم وایي هڅه به کوي چې په راتلونکي کې کوچانو ته حق ترلاسه کړي. د ده په خبره په تېره پیړۍ کې هیڅ حق نه و ورکول سوی.
رئیس جمهور خاص فرمان ورکو د ټولو امنیتي ځواکونو لپاره به د دې وروسته د کوچانو عمومي ریاست سره د کوچانو له مالدارانو به د غوښه اخلي او امنیتي ځواکونو ته به ورکول کېده. تېر شپه نه چې دا حکم ورکول سو ولې تر اوسه عملي سوی نه ده، په دې هڅه کې یو څو وارې ماستې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو له بدو هېوادونو بلل کېږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو ښځو په پرتله له ډېرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمرۍ ودېدل، له روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوو لرې پاتې کېدل، درانه کارونه کول، د زیږون پر وخت د کوچۍ مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمي تېرول او نورې سختۍ ګالل هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وي. ومی غوښتل چې په راتلونکي کې د کوچاني مېرمنو د ژوند ښه کولو او ستونزو له منځه وړلو مسله په ولسي جرګه کې د کوچانو له استازي فرزانی کوچي سره شریکه کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربېره هم خبرو کولو ته تیار نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې د کوچانو ماشومانو ژوند او حال هم په تېره پیړۍ کې کوچاني مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي. که څه هم چې کوچان تېره څوارلسمه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداري لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه سي.
زه مریم د کندهار ښار اوسېدونکی یم، د لسم ټولګي زده کوونکی یم. په تېرو لسو کلونو کې چې ما کوم مکتب شروع کړی دی، کوم تدریس مې کړی دی، ډېرو تجربو سره مخامخ شوی یم. ډېرې حادثې مې لیدلې دي، ډېرې بدې حادثې مې لیدلې، ښه حادثې مې لیدلې چې زما پر ژوند باندې هم منفي تاثیر کړی دی، ښه تاثیر کړی دی. بد تاثیر یې داسې کړی دی چې مثال کوم زه داسې یو دقیق ژوند کرا کړی دی چې زه احساساتي کړی یم، او ښه تاثیر یې هم ځینو حادثو کړی دی چې زه هڅولی یم تر څو خپل درسونه ته ادامه ورکم تر څو دغه خپل هیواد خدمت وکړم. به دا تېر لسیز چې ما کوم تجربه لاسته راوړې دي هغه داسې چې په پروګرامونو پروژو او دا ډول نور کمیټو کې مې برخه اخیستې ده چې ما ته ډېره تجربه برخه ګرځېدې ده. په دا راتلونکي لسیز کلو لپاره زه امید لرم چې خپل هیواد لپاره خدمت وکړم. هغه په داسې سره چې زه د طب بخش مې ډېر زیات خوښ دي او هیله لرم چې په طب بخش کې کامیاب شم او خپل هیواد خدمت وکړم.